او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې یو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي، ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاذو په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې مونږ هم څومره چې توانو زده کړه وکړو.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاس ته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید موږ ومنو چې دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه وو ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډېره ښه پهلوانی کوله. ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کړي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې نو بیا ما غو چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه جوړ شوی، اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو په کې 1400 کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر حشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان پی او اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلې شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کیسه را تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا څوک په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل ازبه، شاید دغه مصروفیت وي نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سی هم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وہ غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکی، موبایل پلاس کې ورکی، نو دا خدایوي خو دغه سره ډیره څه تمرسته هم کوي، هغه لیاقت پیدا کوي، هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاری شي، دا د ماشومان په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیري د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ا حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي که نه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دي، او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د اوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یوځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې نه همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهم دندې لرشیا څخه پانی ته د اوبو او مدني مواد انتقال، له پانی څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پانی ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړی په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخونکې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ښوونکي د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
آزادی رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نوري شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولی و، ډیر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولیږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولیدلای به. په کس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکی دی. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی ده، داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډا وسره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډا وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکی سره نښلوسه وي د 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Mata Jam Dasro Labon Gabin Raka Mata Shedin Raka Osmani Gara Mata Shedin Raka Osmani Gara
Asani Ni Papa Ni Ni Papa Mama
Mata Sharbat Dawasal Raat Mata Sharbat Dawasal Raat Mata Sharbat Dakhandahar Shin Arghandava کندهار شن ارغنداب کلار می وسو کال پتا کی تیروا کلار می وسو کال پتا کی تیروا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دس رولا بوان گبن راکر ماتا شیدن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار